زنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت د کم نفوسو او لرو پرتو سیمو نه اسکار باسي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم د زړه د ناروغۍ د وجې په روغتون کې بستر شوی، او په تاجکستان کې یو کس بایسکل چلوونکی په موټر وهلي څلور تنه وژلي دي.
نن د خبرونو نه علاوه پر پټونو کې یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت منلی ده چې د کم نفوسو او لري پرتو سیمو څخه د عسکرو ایستل پیل کړی دي.
په هر هغه ځایونو کې چې هلته ضرورت نشته، موږ خپل سربازان د پوستونه باسو.
په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته سل ورځې پاتې دي.
We will never ever quit. We go forward to victory.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د کم عمره جنکو په ودونو کې 10% کموالی راغلی دی. په دې هکله یوه ښځه خپل حال بیانوي، خو اول عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوسو او لرو پرتو سیمو نه یې د عسکرو ایستل پیل کړی دي. امریکایي ورځپاڼو خبر ورکړی و چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې افغان پوځیان د کار ته هڅولې دي، خو د دفاع د وزارت ویان محمد راتمنش وایي چې تګلاره یې خپله ده او ملي اردو به د ضرورت له مخې د نورو سیمو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
په هر هغه ځایونو کې چې هلته ضرورت نشته، موږ خپل سربازان د پوستونه باسو، او په یو استراتیژیکي محل چې هلته تعلیم و تربیه شرایط او نور تسهیلات ورته آماده ده ځای په ځای کوو.
په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم سره د یوې اوږدې مودې وروسته کتلې دي. جمهوري ریاست په بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې د جمهوري ریاست دویم مارشال محمد سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. د ارګ معلوماتو له مخې د غونډې برخوالو پر مختلفو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. دا د ترکیې نه د شاوخوا 14 میاشتو جلاوطنۍ نه وروسته لومړی ځل ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال سره مخامخ وکتل. د ننګرهار په ولایت کې په یو قومي مشر ملک حیات خان ځان مرګې برید شوی دی. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ کابل کمپ سیمه کې نن مازدیګر 6 بجې د ولسی پاڅونوالو یو مشر او قومي سپینګیری ملک حیات خان پر موټر ځان مرګې برید شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې په برید کې ملک حیات خان وژل شوی دی. برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست هم ویلي دی چې د پیښې نه ورته یو شمېر ټپیان ور وړل شوي دي. طالبانو په قندار کې د سړک جوړونې د شرکت د 3 څلوېښتو یرغمل شوو کارګرو څخه 15 نن خوشي کړي دي، خو لا هم د افغان صداقت په نامه د سړک جوړونې شرکت 10 کارکوونکي د وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د سړک جوړونې د دغه شرکت 3 څلوېښت کارکوونکي یوه میاشت مخکې د قندار په خورابک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي ول. د دې سړک جوړونې د شرکت مسؤلین وایي چې د دوی کارکوونکي د ډیورن کرخې پاکستاني لور ته د بلوچستان ایالت د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ د وجې پر روغتون کې بستر دی. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وایي د زړه د اختلال وجې نواز شریف پرون د غرمې وروسته د زندانه د اسلام آباد یو روغتون ته لیږدول شوی دی. د ښاغلي شریف روغتیایي حالت اوس ښه دی. مخکنی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز شریف د فساد د تورونو له وجې پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې د جولای په 14 بندیان شوي دي. نواز شریف پلس او لوری په 2 کلونو بند تیرولو محکومه شوې ده. په تاجکستان کې یو کس بایسکل چلون کې په موټر وهلي څلور تنه وژلې دي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د امریکا سفارت ویلي دي چې په وژل شوو کې دوی امریکایان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي دي چې پیښه د پایتخت نه سل کیلومتره لرې په جنوبي برخه کې شوې ده. دریم وژل شوی بایسکل چلونکی د هالند او څلورمې د سویټزرلند تباه و. په پیښه کې درې بایسکل چلونکي ژوبل شوي هم دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تحقیقات کوي چې معلومه کړي آیا دا پیښه تصادفي او که تروریستي عمل و. پولیسو د پیښې په تړاو څلور مشکوک کسان وژلي دي او یوې ژوندی نیولی. د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې زلزله شوې ده. سلګونه سیلانیان په غرونو کې ګیر پاتې دي. چارواکي وایي په زلزلې کې شپاړس تنه وژل شوي هم دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناروي.
د اندونیزیا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د زلزلې شدت شپږ اشاریه څلور درجې و. په شپاړس وژل شوو کسانو کې یو د اندونیزیا یو محصل دی. هغه او ملګرو یې کوشش کاوه چې د لمبوک په ټاپو کې د رنجانی غره ته وخیږي. د زلزلې نه وروسته ځمکه هم ښویېدلې ده او غره ته یې لارې بندې کړې دي. د اندونیزیا د اضطراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې د رنجانی په غره کې د 900 په شاوخوا کې خلک ګیر پاتې دي. اکثره دا خلک د بارانیو هیوادونو خلک دي. د اندونیزیا چارواکو ویلي دي چې 250 ژغورونکي سیمې ته رسیدلي دي چې ګیر پاتې شوي خلک د غره نه لاندې ښکته کړي. د اندونیزیا د خاصو عملیاتو ممتازه قطعه هم سیمې ته استول شوې چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرو ناوریا. د هند آسام په ایالت کې د نفوسو د ثبت او احوال ادارې شاوخوا 4.5 میلیونه کسان د تابعیت د خستو د لومړني لست نه ایستلي دي. اکثر د کسان چې نمونه یې د لست نه ایستل شوي مسلمانان دي. داسې شک کېږي چې هغوی په غیر قانوني توګه د بنګلادیش نه د آسام ایالت ته کډه شوي دي. د آسام ایالت بنګلادیش سره نږدې پروت دی. د سیمې خلک کوښښ کوي چې د غیر قانوني مهاجرینو مخه ونیسي. حکومت په اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو عریضو د تایید نه وروسته به د خلکو د نمونو وروستی لست خپور کړي. د سوری حکومتي ځواکونو د هیواد په جنوبی برخو کې تاروزی عملیاتو ته زور ورکړی. د اسلامي دولت یادایش ډلې خبرداری ورکړی دی چې د حکومت د دې اقدام په ځواب کې به هغه ملکی کسان ووژني چې د ډلې برمته کړي دي. د سوری حکومتي او د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د یرموک د ډن په سیمه کې د حکومتي ځواکونو بریدونو نن ډیر زور اخیستی و. داعش د دې سیمې نه د چهارشنبه پر ورځ 13 کسان تښتولي چې اکثریت یې مېرمنې دي. د سخت دریځې ډلې د شنبې پر ورځ په یوې ویډیو کې د یوې مېرمنې نه سر پرې کړ. دغه مېرمنې د وژل کېدو نه وړاندې ویلي و که حکومت د داعش وسلوال پرېږدي او په سیمه کې روان تاروزي عملیات هم بند کړي ټول تښتول شوي ملکیان به خوشي شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې اور لګېدلی. تر اوسه یې شپږ کسان وژلي دي. دغه اور د څو ونې را په دې خوا روان دی. چارواکي وایي چې تر لسو زیات کسان تری تم دي. د اور لګېدلو له وجې زرګونه خلک د خپلو مینو پرېښودو ته مجبورې شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د اور لمبو تر اوسه 512 ودانۍ لو لپه کړې دي او زرګونه نورې ودانۍ د سوځېدو له خطر سره مخ دي. د اور وژنې مامورین وایي چې د اور شدت یې 15% قابو کړی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل. په تیرو درې کلونو کې د افغانستان د وارداتو اندازه کمه شوې ده او د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې یو مسله ده چې رحیم ګل ساروان د غیپ برخه راپور شا کړی دی. او مسله دا ده چې د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوسو او لري پرتو سیمو څخه د عسکر ویستل پیل کړی دي. امریکایي ورسپانو خبر ورکړی و چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې افغان پوځیان دې ته هڅولی دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې دا تګلاره د دوی خپل تګلاره ده او ملي اردو به د ضرورت لمخه د نورو سیمو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د ډونالد ترامپ ادارې له افغان ځواکونو غوښتي چې له هغو سیمو په شاتګ وکړي چې کم نفوس دي. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ برخه ده او هدف ترې د افغانستان د نظامی قواو د زیانونو کمیدل او په خارونو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تمرکز زیاتی دل دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امنی خو وایي چې د خپل د ملي دفاع وزارت ستراتیژي د چې د ملي اردو پوسټې له یوې سیمې بلې سیمې ته لیږدوي. د دې وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي دا کار د دې لپاره کوي چې اړتیا ته په کتو په سیمو کې ځواکونه د امنیت لپاره ځای په ځای کیږي.
په هر هغه ځایونو کې چې هلته ضرورت نشته موږ خپل سربازان د پوستونه باسو او په یو استراتیژیکي محل چې هلته تعلیم و تربیه شرایط او نور تسهیلات ورته آماده ده ځای په ځای کوو او د خپل منطقې نه یا د خپل حق ځایونه چې مخکې د موږ تر عملیاتو لاندې وو بیا هم خپل عملیات قضوو.
د نیویارک ټایمز پر راپور کې راغلی چې دا ستراتیژي به د دې لامل شي چې طالبان په هغو سیمو کې چې له مخکې نفوذ درلود خپل نفوذ وساتي او افغان ځواکونه به د عمده ښارونو کابل، کندهار، کندوز او جلال آباد امنیت خوندي کړي. په افغانستان کې نظامي کارپوهان هم دا شاتګ یو ډول ناکامي بولي.
په نظامي لحاظ باندې عقب نشینی معنا د بایللو ده. کله چې ته یو ځای بایلې نو هغه نه به عقب نشینی کې راوځي به. ولې دغه طرحه د موږ نه ده؟ دغه طرحه د امریکا ده، اما امریکا کومه طرحه چې ورکوي معنای دا ده چې هغه په قوت سره ده.
جنرال امرخیل دا اوسنی وضعیت د ډاکټر نجیب الله او د مجاهدینو له وخت سره په مغایرت کې نه ګڼي. هغه مهال هم د ډاکټر نجیب الله حکومت اساکر په ښارونو را متمرکز کړل او مجاهدین په اطرافو کې وو.
شباهت لري، شباهت عین شباهت، اما په دې ځای کې یو تفاوت وجود لري. هغه دا و چې روسان وتلي وو په هغه وخت کې، اما امریکایان تروسه سته.
د سیګار د راپور له مخې دمګړی افغان حکومت له 402 ولسوالیو په 229 ولسوالیو کنټرول لري. طالبان بیا په 950 ولسوالیو خپل تسلط لري. دواړه لوري په 119 ولسوالیو کې یو له بل سره په نښتو کې دي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 2.6 FM/15.
د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوري. د مالیه د وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان د وارداتو اندازه کمه شوې ده، خو د صادراتو اندازه یې لوړه شوې ده. د مالیه سرپرست وزیر نن په کابل کې د نړیوال بانک د چارواکو سره د 350 میلیون ډالرو د مرستې د اسنادو د لاسلیک کولو په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې 3 کاله مخکې د افغانستان اقتصاد په بارنیو مرستو متکی و. د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار محمد همایون قیومی د دوشمې په ورځ د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر د چارواکو سره د افغان حکومت د اصلاحاتو له پروسې څخه د ملاتړ لپاره د 350 میلیون ډالرو ویلیام رسي هوکرلیک لاسلیک پر مهال ویل چې د دې نوو ویلیام رسو هدف د افغانانو د ژوند ښه کول دي.
ارزش یې کومک خاره میتنیم
کولی شو د دغو مرستو ارزښت سو برخو ته ځانګړی کړو. لومړی د افغانستان دولت څخه ملاتړ چې څنګه د دغو پیسو څخه د بیوزلۍ په کمیدو اقتصادي پوهه او د افغانستان مالی مدیریت په برخه کې ورڅخه کار واخیستل شي.
د مالی د وزارت سرپرست د نړیوال بانک لخوا د دغو مرستو شو پیسو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې دغو 350 میلیونو ډالرو ویلیام رسي 90 میلیون ډالر د نړیوالې پرمختیايي ادارې د نړۍ د بیوزلو هیوادو د مالی سرچینو څنګه او 210 میلیون ډالر د افغانستان د بیرغونې له صندوق څخه چې نړیوال بانک لخوا سلور د شتمیلونکو په اساسیتوب مدیریت کیږي ورکړل شوی دي. همداشان ښاغلي قیومی ویل چې دغو مرستو 50 میلیون ډالر به د عامه خصوصي سکتور او د عامه پانګونې لپاره د مشورې ورکولو پروژو د ملاتړ لپاره وکارول شي. د اسنادو د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارت شپر چې دا مهال د افغانستان په سفر بوخت هم حاضر و. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رئیس شوبهم چودري د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې په تیرو 3 کلونو لکه په 2015 کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ټیټه کچه کې و. هغه ویل چې په 2016 کال کې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو د دغه هیواد په اقتصاد اغیز کړی و او سره د نړیوال ټولنې مرستې هم ډېرې کمې شوې وي.
اوس مهال لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، امنیتي ستونزې د ګواښونو په توګه پاتې دي او لکه چې موږ ټاکنو ته ورنږدې کیږو، زه فکر کوم د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې به وساتل شي او اقتصادي وضعیت د 2014 کال څخه وروسته
بیرته خښوي. د مالیاتو کچه د ملي اوایدو کچه لوړې تللی. دا ډیره مهمه ده چې د نن ورځې د پروګرامونو لپاره چې مونږی ملاتړ کوو د دغه لاسراوړو څخه ساتنه وشي.
د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر رئیس په افغانستان کې روانه وچکالي هم دغه هواد اقتصاد د ودی په وړاندې د یو غوښ په توګه یاد کړه. ویل چې دا او ټاکنې به د تیر کال پرتله سږ کال په افغانستان کې د اقتصادي ودې حرکت باندې یو ساغیزه و. همین قیومي هم د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه د خبرو پر مهال ویل چې تیر درې کاله وړاندې د افغانستان اقتصاد یوازې په بهرنیو مرستو ولاړو چې اوس دا حالت بدل شوی دی.
اقتصادی بود که تنها سر کمک‌های خارجی استاده بود.
داسې اقتصاد و چې یوازې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د تولید په څرخ کې هیڅ بدلون نه و راغلی. کله چې دا دولت واک ته ورسید یو اقتصاد و چې په وارداتو باندې ولاړ و. د افغانستان واردات زموږ د صادراتو 1% ته رسیدل.
21 چند صادرات مو
خغلی قیومی ویل چې زه کلونه کې د افغانستان واردات کم شوي او صادرات زیات شوي چې ورسره د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر هم 21 چند څخه و چند ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ سنې خونی چارواکي هم دا مانی چې په تیرو درې کلونو کې د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د دې خونی وایان سیمودین په سلې وایي چې اوس مهال د افغانستان صادرات 800 میلیون ډالر ته لوړ شوي دي.
افغانستان د یو کاذب اقتصادي وضعیت څخه یو حقیقي اقتصادي وضعیت ته روان دی. د دولت اوسنۍ طرحې لوی پروژې برنامې که چیرې امنیتي اوضاع ورسره ښه واوسي او تطبیق شي د افغانستان د ثبات لپاره ډېر مؤثر تمامېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني چارواکو د وینا له مخې سږ کال به بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو کچه نور هم لوړې شي او دا ځکه چې د دغو چارواکو په وینا سږ کال افغان حکومت یو شمېر هیوادو ته د هوایي دهلیزونو د پروګرام له لارې د افغان سوداګرو په زرګونو ټنه مالونه په ارزانه بیه صادر کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته 100 ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ترامپ په دې انتخاباتو کې په خپل تر ټولو زیات مرکزی نقش لري. دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دې متفق دي چې د نومبر په انتخاباتو کې به د جمهور رئیس ترامپ اجرات په خپل د دې کال په انتخاباتي مبارزه کې یو ستره مسله وي. د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو په امره اړه.
ولسمشر ډونالد ترامپ په دې نږدې وخت کې په مونټانا کې خپل پلویان دې ته وهڅول چې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې په ډیر قوت برخه واخلي او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
مونږ به پښاولار نشو، مونږ به تسلیم نشو، هیڅ کله به تسلیم نشو او هیڅ کله به لاس ترې نه وانخلو. مونږ د بری په لور ځو.
خو سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو هم د منځنۍ دورې د ټاکنو لپاره په بشپړه توګه مټیران غاړلې دي. په 2014 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید برنی ساندرز خپل ملاتړ ته وویل په ولسی جرګې کې د برلاسۍ لپاره مبارزه زخت ډیره مهمه ده.
کچیر تاسو هڅه وکړئ چې زه ډاډه یم چې کولای شئ، نو دا به داسې انتخابات وي چې نه یوازې په دې هیواد کې به یې غږ واورېدل شي، بلکې ګرده نړۍ به یې غږ واوري.
په کار د ډیموکراتان لس دولس چوکۍ وګټي چې د استازو په خونه کې اکثریت پیدا کړي. په سنا کې د اکثریت لپاره د دو چوکیو ګټلو ته اړتیا لري او له تاریخي پلوه هم په ګټه کې دي.
د منځنۍ دورې انتخابات معمولا د مخالف ګوند یعنی د سپینې ماڼۍ نه بهر ګوند لپاره ګټه لري. له بل پلوه ډونالډ ټرمپ په ډیموکراتانو کې په خاصه توګه محبوبیت نه لري، خو هغوی غواړي چې د رای ورکولو لپاره راووزي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅوي چې له تاریخ سره مقابله وکړي او د ده د کړنلارې ملاتړ ته راووزي. تحلیل کوونکی لاری سباتو وای دواړه خواوې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر دوره د ولس پوښتنې په نظر ګوري.
مونږ ډیر کم داسې ولسمشر درلو چې د انتخاباتو لپاره دومره مرکزی او بنیادی نقش ولري. ټرمپ داسې دی لکه لمر، هر څه د لمر په شاوخوا راتاویږي.
څرنګه چې د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت کچه ټیټه ده، نو د تیرو منځنیو دورو د نتایجو په نظر کې نیولو سره په کار ده چې دیموکراتان ګټه وکړي.
I think the question is there
خو فکر کوم دا څوک نشي ویلی چې دیموکراتان به د اساسیو خونه په 500 څوکۍ وګټي او که په ډیر شو دا هیڅوک هم نشي ویلی.
د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانه سمبالګر کوری لووینداس کې وای د ټرمپ پلویان هغه ته وفادار دي. خای جمهوری غوښتونکي به په یو یا دوه څوکۍ د اساسو په خونه کې اکثریت وساتي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او د معلولینو د وزارت سره په ګډه په افغانستان کې د کم عمره ودونو په حقله د جولای د میاشتې په 9 په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په 13-15 کلونو کې د کم عمره جنکو په ودونو کې 10% کموالی راغلی دی. دغه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، بېوزلي، ټولنیز رواجونه په عمومي ډول د نجونو ژوند په خطر کې اچولی او ولس لا هم د دغو ودونو په منفي اغیزو نه پوهیږي. په کابل کې د یونیسف د دفتر نطاق فریدون آریان د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې په 20% کورنیو کې لږ تر لږه یو واده د 18 کلنۍ نه مخکې واده دی، خو دا اندازه د افغانستان په ولایتونو کې یو ډول نه ده. د پکتیا په ولایت کې په 86% کورنیو کې یو واده د 18 کلنۍ نه کم عمره واده و. منګه د پکتیا د ولایت یوې اوسیدونکي سره مرکه کړې ده چې هغه هم ډېر پخوا په خام عمر کې واده شوې ده.
تا نوم څه دی؟ کور کې تا په څه نامه باندې خلک یادی؟ د سید کرم د ولسوالۍ د پکتیا د ولایت. اوس به 100 کلنه یې؟ اوس به 100 کلو یې؟ څه وخت واده شوې؟ تاسې رواج دی تاسې دومره وړې وړې واده کړې؟ بیا چې واده شو څومره وخت بعد ماشوم پیدا شو؟ ټول ټال دې څومره ماشومان زیږولي دي؟ مړه دې سو دي؟ سو ماشومان دې مړه شوي؟ سالور نقصان سالور مړه دای شو اته و جنکی لري هم دا و. ها او سالور زم ها او درې دې زمند هم دا اوس ژوند دي. ها ته چې دومره واده سن کې راغله لې واده شو بیا آرام وي خوشاله وي؟
نه نه ماشاءالله سالم نه دي
درې. ولې څه چلو نو څنګه اوس مړی پخولی شي؟ خدیک پخولی شي اوس؟ خاوند څه کار کوي اوس؟ ګردی خراب وي. ښه ښه ښه. بله ښځه خو یې نه لرله؟
نه بله ښځه نه کړې.
اندرورګانې دې در سره څنګه وي؟ هغوی در سره ښې چلې دي؟ خواښې دې
څنګه؟
ستا خپل مور او پلار ژوندي دي؟
نه هغه پلار مې مړه ده، مور مې مړه ده.
ورونه دې خویندې دي؟ خوشاله دي خپل ژوند کې؟ هغه هم داسې وړې وړې واده شوي دي؟ په تاسو باندې پیسې اخیستې دي؟ ولور یې اخیستې؟ یعنی دا ساده کاکا زوی دی؟ دا تا چور سره واده کړي؟ وراره ته ورکړي؟ کاکا خزي ظلم کاوه؟ تا دا خپل لونې په واړه سر کې واده کړي دي؟ کب دوی دې پرې خو دې چې لږ زره عمر زیات شي بیا دې واده کړي؟ خپل لونو سره دې څه وکړل؟ نو تا خپل لونې والے په خامسن کې واده کړي؟ چې تم په خامسن کې واده وي بیا دې لونې والے واده کړي په خامسن کې؟ میړه دې واده کړلې؟ دوی
میړه واده کړلې؟
نو کستا کته وا کوي اختیار ولري لونې دی پری دی چې مثلا د شل کالو شي اته لس کالو شي بیا واده شي
خو چې دما وا خو چې کنو څه ټول را نه باندې کوي دا څلور نه کور کې دام باندې دي
څنګه یعنی چاته ور کړی دی د وخته
نو دا یو دی چې څو کړی دا بل نن د خپلوانو ته خپل مخه لکی ور کړی دا یو ما سره شو کې تر په بدن لا یو کې نه ساجل کې دا نه په سر ګورون دا
نو تاسو لاندې تا ولې ور کړی دا میړه د پیسو ته وکتل لور د سوای د وړاندې سره څنګه گزاره لري اوس خو به د هغې ژوند ډېر سختي نو میره خو دې مړ دی کونډه یې ستا ژوند څنګه چلیږي ډېره مننه بخنامې بیبي خدای پامان په مخه دې ښه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د آشنا رادیو درنوریدونکو د رپورټونو لقراره یوازې تیر کال په مزار شریف کې قریب 300 خزو د موټر چرولو لایسنسونه یا جوازونه اخیستي دي د خزو د حقوقو مبارزان د خزو د موټر چرولو حق ته په داسې یوې ټولنې کې چې نارینه پکې د خزو سرنوشت راکی د خزو د استقلالیت خپلواکۍ او د خود ارادیت په نظر ګوري خزې د افغانستان په سیر محافظه کار ټولنه کې اکثره دفترونو بازار او ډاکټر ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لري نو دغه ډول خپلواکۍ کېدای شي د خزو ستونزې لږې کمې کړي
مزار شریف ښار کې خزی په سړک باندې په موټرونو کې لیدل کیږي دا صحنه حتی د افغانستان په لوی ښارونو کې یو غیر عادي منظره ده خو دلته د موټر چلولو په دې آزموینه کې 50 جونې د یوې میاشتنی کورس وروسته د آزموینې لپاره راغلي دي دغه نوې ډرایوران وایي چې دا د خپلواکۍ او په ځان باندې د اطمینان لور ته لومړی ګامونه دي
په نظر مې خود شک فرصت خوب است
زما په نظر د ښځو لپاره موټر چلول یو عالی فرصت دی زه فکر کوم د سپکو خبرو په ځای هر څوک باید ښځې موټر چلول ته وهڅوي
مشکلات کې خانمه د
ښځې د موټر چلول په وخت کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي ځینې خلک منفي خبرې کوي دوی باید ښځې تشویق
کړي
دا لومړی ځل دی چې ښځې د موټر چلولو د آزموینې او زده کړې لپاره د ترافیک د مدیریت د ښځو د چارو د دفتر او د یو شخصي بنسټ څخه مرسته اخیستې ده خو رخصار نوري سره مور او پلار هم مرسته کړې ده چې موټر چلول زده کړي دا په مزار شریف کې چې یو محافظه کاره ټولنه ده او د ښځو موټر چلولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي یو غیر عادي پدیده ده
قسم کې مابانو
مونږ خځې اکثره مساوي حقوق لرو چې په ټولنه کې ستر نقش لوبوي مونږ وایو چې د ټولنې نیمایي برخه نو د دې خبرې لپاره مونږ باید دغه ډول ټابو مات کړو مونږ هم کولای شو د نارینه او په څیر موټر وچلو دا کار په هر ډول چې باید ثابت کړو چې مونږ یې کولای شو
د ښځو د حقوقو فعالانه بیا وایي چې د دې ډول ټابو سره خځې په ټولنیز ژوند کې نارینه او ته اړوي
مشکلات وجود داره که بانوان نمیتونن براحتی
یقینا چیز تنزی دیری دی او کدی پا آرامای موتر نشی چلا ولی
لدی او سمده چو مهم خبرون لندیز آوری د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوس او لور پروتو سیمو نه یې د عسکرو استل پیل کړی دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د لومړي مرشال جنرال عبدالرشید دوستم سره د یوې اوږدې مودې وروسته وکتل په ننګرهار کې په یو قوي مشر ملک حیات خان ځانمرګې برید شوی دی په برید کې په خپله ملک حیات خان وژل شوی طالبانو په قندار کې د سړک جوړونې د شرکت له درې څلوېښتو یرغمل شوو کارګرو څخه دیر لس تنه نن خوشي کړي دي د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ د وجې په روغتون کې بستر دی او په تاجکستان کې یو کس بایسکل چلوونکي په موټر وهلي دوه امریکایان او دوه اروپایان یې وژلي دي
د آشنا راجو در نوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په درې غوښتنو کې یوه منلې ده. سیاسي ګوندونه غواړي چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون راشي، د رای ورکولو سیستم د بایومتریک وي، او سیاسي ګوندونه د انتخاباتي جریان څارنه وکړي. نن په همدې مسلې باندې د خبرو اترو ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د میلمنو سره غږیږو. کولی شئ په فیسبوک کې خپل نظریات ولیکئ. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.